په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه خو په لیدې سات په خبرونه کو په افغانستان کې طالبانو د حکومت په هنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله غا وای تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دی رامنځته شوی چې ځوان نجونې د ښوونځیو ته لاړ شي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخه نوموړي دغه څرګندونې په پنشیر ولایت کې د یوې دینی مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې نوموړي د ټولو نجونو پر مخ بیا د ښوونځیو د دروازو د پرانستلو لپاره د څه ډول شرایطو د رامنځته کېدو ویلي، خو له دې مخکې هغه او د طالبانو نورو چارواکو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو لپاره پر یوې طرحې کار کوي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوې او هم پر مخ د پوهنتونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت همدارنګه څو اونۍ مخکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نجونو پر مخ سیمه ییز ټولګي چې چارې د محصول خوا مخته وړل کېدې هم وتړل. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی بیا پر کابل واکمن شوي او له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بېساري واک په اړه په یوه خپرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په ویب سایټ خپره شوې ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. په پېښور کې تېره شپه قهرجنو موترزینو څو امبولانسونو ته اور ورته کړل. دغه ورځ د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادا کړي چې پولیسو موترزان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتي او رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي دي چې سیاسي مخالف الکسی نوالني ته د زندان دننه بیړني او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته در دې وکړه چې د ښاغلي نوالني د نازک روغتیايي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالني په 2021 کال کې وروسته له هغه زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خو راځي پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خوله دی چې ټول به روغ جوړ اوسیږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی، تقریبا د 13 کال په پرتله سکرې شپتالو حاصلات زیات شوی دي. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکرې ان شاء الله حاصلات ډیر خدي ته 13 کال په شاته سکرې حاصلات ډیر خدي خدایو کې چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې مننه ازادي راوړو.
السلام علیکم زه شاوید دروزګان د ولایت د اساسو ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه شهید اساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خدام یوازه نه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی. زموږ دغه لوړ پوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې دې سری ووایي. ډېره منطقه ده مګر ډېر کمزوری دی، انټرنیټ چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ غږ دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي. وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنی وخت تیریږي. یعنی موږ د مسافر سال د سره پاسپورټونه هم دلته سره نښتی دي، ټکټ هم وطن ته ګران دي. څوک
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم په خیر جوړو راغی. زما منسیم عبید د هلمند ولایت څخه د معلم په هیڅ زحمت تر کوم وروره. دلته نور مشکلاتونه بیخي ډېر دي، بیا نازی ډېر دي وروره. او زه د ټپ ونځې سم پارغم ستاج م پات دی. نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دی، گزارم نه پکې. زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غم وخوري وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته. زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنوي حاکمان راسي زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له خډیر بد ستونزو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپیښ سي وجته نه سوللې، لارمو نشته. مسافر رونه تقریبا 3,500 کور د زنه خان. له دې 3,500 کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي، له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نشته، ټلیفون کار نه کوي، له هر څه نه بیا برخې پاتې یو. څو واری موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بیا برخې پاتې ده. موږ پایا غواړو، موږ انتن غواړو. 3,500 کور نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي، او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو، د غزنی په سطحه موږ شاته پاتې یو. هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پور کړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینل دي. دا سیډیر کورونا ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپوش په نه د خوړې نه ورسیږي. بچانې وږي ناستې، طالبان خپل بچی کې دوی چې هر څوک غوښه وریجې خوري. دوی ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره دا کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چکه ممرست راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلامات شه ته بتونه شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هر راکړه د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماریم په دې کې په دا کاټو باندې ورشي. مشت هم دا کاټونه شماره واخلې ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړې چې ته پیسې ورسې درې چې نو ورکړي او مشت ورکړه د شمسي ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لرو هم دا دوام کلینک ضرورت لرو بده خانه شنو ولسوالی کې بیا تاغز کې د منادل په شاخ کې نو مشته د کلینک ضرورت ده د شمسیان د خوراک د وبو ضرورت ده چې برمین لرو وبو مو تلوي دي زای زای کو تلوي دي خو جه وبنو لرو مو زه له کوچ دې څخه چې مشته یو ځای برمم جوړ کې او کلینک هم جوړ کې مشکلات ډېر دي د افغانستان خره خو تا ته باندې مې زما ته باندې مې چستلې دي زموږ خاص کا خو سلامونه قبر ته سلام علیکم دا پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در تبریدم. دا محال افغانستان کیم من ور ټول چرواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتل سولوسوالی دی پاتنه سولوالی کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلیمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هلي. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې غوړم دا د ما د خوراکۍ ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنی جنکی شپږ دی زر افغانۍ فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغانۍ د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دی خو مورګانی ډاکټر دی او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دی زر غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه بیا زر افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. کور مو ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ازادي کارکونکو. سلام علیکم څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم. سهل ده، ښه په خیر. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړې د راوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوښي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي. دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي. بندیز دی. الله کله خلاص تاسو ګوره واسه دی نور هغه بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا زما دا ګډه راډو خو نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیر خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي. نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده. نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي او اوبه به زیاته شي دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړې د راوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوښي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو. بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او به د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینی او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي، یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې بعد پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډیر وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هیوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبه څخه شکایت کوي، او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه ده د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبور کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري، که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو، هغه به منفي راځي. که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټی ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کو، نو مونږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې یا دا تب چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات مونږ سره دا کومک کوي چې مونږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تب د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخی او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی دغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې مونږ دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
آزادی ملما. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشي حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 26 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او په کالج په پاکستان کې ویلې ماستری مخبل په یو کی کې سرته رسولی منس کې مزيات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته عوام کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو څنګه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا د طالبانه کار شروع بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوت طالبانه کارونه شروع کړل په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل په ته ته نور ځایونه کې پیدا سو خود خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دا طالبانه کارونو ته ترجیح ورکړله سپهغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې سپتګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستاني ولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې و
تاسو مخکې دا نو وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاو د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېد یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کوي یو څه توپیرونه درلودل هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حادثه سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په ول دوره کې وو بیا هم به تر وو ځکه کم تر کم په اسلامي تور طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځینې کې خزو ته ځای ورکاو مشکلات یې تو په باندې ډېر زیات وي مثلا زما کورنۍ هغه وخت سیمه په خبر تر راغلو پلار به مونږه اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېګلو ځکه چې هغه فکر کاو زه او د مادو کشر رونه مونږه لا تر اوسه خوانځي نه خلاص کړی په افغانستان کې نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته هم داسې مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او د نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کېښود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات ایجاد سوی و هغه نه پوره استفاده وکي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره دا مو کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو.
بالکل کولای شو ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل پغه کې د ښځو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو سواد د موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بل ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع شو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنس د ښځو کانفرنسونه تقریبا یو لړۍ روانه وه په هر پینځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو په کې په ځوان جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی وو او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویستو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځهویستو دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د خونزوی د افغانی خونزوی و معلمین و سرمعلمین و آندرنگ هغه وقت کسی دی ملل متحد اداری پا اسلام آباد که میش دوی ده دغا نمزین افغانی خسی سپا یوین که کارکو دعوت کرلی او دی افغان خز و شبکی بنیادم که خود
تاس چوائی چه خزی پا غیر منسلکو یا نا پیلو طولنو که پا پیخور که ارست سر را طولش ویده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې نامو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري.
بله رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده سی ښځو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیست او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو سی په هغه کې دوی راتلل یو بل سره یې کتل درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې خلکو تګ راتګ نه و مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو پمداش په پیښور کې هم ډیر سازمانونه وړ وړ پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ګانونه مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سیو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي هغه ته ویل ستاسو دا کولی سی مخکې بوځئ په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي خیاکي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي.
بالکل او د کی مسله د اندخنی او د مفکورې د خزو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر موږ غوښتل یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورزینی کې دوی هغه بند کړو په ټول افغانستان کې د ښځو د ښځو کونځي بند سول ښځې انورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دوی باندې بند سول
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده
او ډېر کم توپیر دی اوس او دغه وخت سره مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري یا به کوم کوم زینو کې زینې طالبان چې لک پراختیا د نظر لري هغه زینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نو حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول ولې د بوټ چې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و دغه فکری او یو تحرک لپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسوی کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته به همدغه ټولنې وچه افغانستان ته لاړ او د خځو د حقونو په برخه کې کار کاو مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي په لوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګي دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو او ک ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې د ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سوال دا مسله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای چې وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا برنامه ټول ته خبره سواله صدا دی افسوس ولده مګر زه فکر کوم چې وچلرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې دا څه مسائل وجود ترزي او د کی مثلا موږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیات خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم مثلا هغه مسه کې سم کار کو مونږ یو هی وار په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږه تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټول کړې وې چې مونږه د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره یو د اویک لپاره یو ځای پاتې شي دا مشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي
غواړم پوښمه په لوشجان چې د راتلونکو لپاره اوس خوغه دوره تیر شو په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتی دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلې سي د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځینې دي چې خزه فکری وده به تر کولای سي دا د افغانستان موهیت سره سازګار ده ځکه چې د خزو سازمانونو کې خز خپل مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دې لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدی چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بینالمللي ټولنه ده. سپوپینیناو ډالر زی خلک کله بلې کې مړه نسی. که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې اوس اوسېږي. دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بینالمللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده، هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین ملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمن وه، بیل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په له هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي اهدافو کې حصه اخیستی وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځه خصو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق شوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای سي هر یو ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.